وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې افغان چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ایران ته سفر وکړي او هلته به له ایراني چارواکو سره په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو پر لارو چارو او نورو مهمو مسلو خبرې وکړي. د بیپولي ډاکترانو ویلي دشتي برچی په روغتون کې د زیږنتون برخه چې په وروستیو کې وسلوالو حمله ورباندې کړې وه تړي. د پریکړې ګڼ خبرګونونه پارولي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو. د هموري کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې هیواد د پولیسو په چلند کې د اصلاحاتو په هدف یو اجرایي فرمان لاسلیک کړی. خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیا او ایران به په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې د پیل لپاره د هڅو همغږي ته دوام ورکړي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي وایي لا تر اوسه څرګنده نه ده چې سکال به د حج مراسم وشي که څنګه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د ښې روزنې لپاره مالی تمویل زیاتیږي او همدارنګه د ناسم چلند په اړه د معلوماتو زیرمه رامنځته کیږي. پوره خبرونه ده. روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه او ایران به په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې د پیل لپاره د هڅو همغږي ته دوام ورکړي. د روسیه ایترتاس خبری اژانس وایي سرګی لاوروف په موسکو کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر لیدنې وروسته وویل موږ د افغانستان د کړکیچ د هواري د افغانستان د ملي پخلاینې د پروسې د ژر پیل او د داسې اصول ایز او خپلواک افغانستان د بیا احیا لپاره خپلې هڅې همغږي کوو چې د ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق سرچینه به نه وي. وی تر تاسو په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم یادونه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه تهران او موسکو ورته دریزونه لري او هیوادی تل دې برخه کې د روسیې د هڅو ننګه کړي. افغان حکومت هیله څرګنده کړي چې بین الافغاني خبرې به په دوه اونیو کې پیل شي خو تر اوسه دا مسأله نه ده یقیني چې د جګړې دواړه لوري به کله مخامخ سره کینی. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي وایي تر اوسه لا معلومه نه ده چې سکال به د حج مراسم ترسره شي او که څنګه. ښاغلي مجددي دا خبره بیګا ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې وکړه. په نړۍ کې د کرونا وبا خپره شوې چې ګڼ دیني او ټولنیز مراسم یې ځنډولي. ښاغلي مجددي وویل سعودي کې د کرونا پېښې ورځ په ورځ زیاتیږي او د سې شنبې تر ورځې په دې هیواد کې په کرونا د اخته کسانو شمیر شاوخوا 1,30,000 کسانو ته رسیده.
دی حالت تا پکتو مشتول د سعودي عربستان د رسمي مراجعو د اعلان په تمه یو چې سکال به د حج فریضه ادا کیږي او کنه او که ادا کیږي په کومه شرایطو او کومه کچه بوي. تیره اونۍ سعودي عربستان اعلان وکړ چې دوی د سکال د حج نه ترسره کیدو په اړه د بحث او ارزیابي په ورستۍ مرحله کې دي او خواهي په راتلونکو یوه اونۍ کې خپل نهایي فیصله اعلان کړي.
له افغانستان څخه د نورې اسلامي نړۍ په څیر هر کال زرګونه کسان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته ځي. سږ کال د حج مراسم د جولای د میاشت په پای کې رسیږي او که د کرونا وبا له کبله د حج مراسم ادا نه شي دا به په معاصر تاریخ کې لومړی ځل وي چې د حج مراسم لغوه کیږي. راپورونه وایي کاپیسا، پکتیا او غزنی کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو او بریدونو کې تر 30 زیات کسان وژل شوي دي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکو تایید کړ چې په یو کمین کې د ملي اردو او سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دا سرتیري د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د هلیکوپټر په وسیله تګاب ته انتقال شوي او هلته سه‌شنبه ناوخته د طالبانو په کمین ور برابر شول. د سرچینې په وینا پیښه د تګاب ولسوالۍ په غازی خان خیلو کلی کې شوې او جګړې کې نه وسلوال طالبان هم وژل شوي او وی ټپیان دي. اخوا په پکتیا کې چارواکي وایي چې سه‌شنبه د ګردیز په چاونۍ سیمه کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت
شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، اووه تنه یې مرګونې ټپیان دي. افغان امنیتي ځواکونو ته په دې جګړه کې تلفات نه دي اوښتي.
د غزنی په دیهک ولسوالۍ کې هم د هاوان د لګېدو له کبله څلور ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ویلی دی چې د هاوان مرمۍ په لوبو د بوختو ماشومانو ترمنځ لګېدلې او د طالبانو لخوا توغول شوی وه خو طالبانو څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د ښې روزنې لپاره مالی تمویل زیاتیږي او د پولیسو د ناسم چلند په اړه یو فدرالي ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمه رامنځته کوي. ولسمشر ترامپ د دې فرمان تر لاسلیک لږ مخکې وویل، موږ باید د ماتو پخوانی تسلسل له منځه یوسو. دا فرمان وروسته له هغه لاسلیک شو چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د تور پوستي جورج فلوید تر مرګ وروسته په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې پراخې مظاهرې او لاریونونه وشول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل،
We're looking at new advanced and powerful less lethal weapons to help prevent deadly.
موږ پر نویو پرمختللو ځواکمنو او کم وژونکو وسلو غور کوو څو د وژونکو پیښو مخنیوی سره مرسته وکړي. نوي وسایل تل جوړیږي او موږ د دوی تر ټولو په بهترو غور کوو او به مهمه نه ده. د تور پوستانو ژوند مهم دی. غورزنګ او فعالان په امریکا کې د جنایي عدلي او سیستم بشپړ بدلون غواړي، ځکه دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو لخوا د زور زیاتي او توکمیزې نابرابرۍ د پیښو شاهد دی. هندي چارواکو ویلي د هندي او چینایي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په هغه سیمه کې چې دواړه هیوادونه یې د مالکیت ادعا کوي نښته کې شل هندي سرتیري وژل شوي. دا نښته چې وړمه ورځ د لداخ سیمه کې شوي په څو وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې ساري ګڼل کیږي. د دواړو ځواکونو لخوا له څو نیو راهیسې په دې سیمه کې مخامخ شوي وو او ترمنځ یې خورې ورې نښتې هم شوې وې. په پیل کې هندي چارواکو ویلي درې سرتیري د چینایي سرتیرو په ډزو کې وژل شوي وو او چینایي لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو پرون ناوخته هندي چارواکو وویل چې ولس نور سرتیري ټپیان شوي وو چې ولس ټپي سرتیري د ټپونو له کبله سا ورکړه. د هندوستان چارواکو چینایي سرتیري تورن کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګالون په دره کې رسمي سرحدي کرښې ته د درناوي له هوکړې سرغړاوی کړی. چین نه ده تایید کړی چې په دې نښته کې د تلفات وراوښتي وي او هند یې تورن کړی چې له پولې د چین خاورې ته سرتیري اوښتي. او یو مشهور تاجکستانی بندي چې د داعش ډلې ته یې وسلوال استخداموله او په سویډن، روسیا او تاجکستان کې د ترګرو بریدونو کې لاس درلود، د سوریه په شمال کې له یو زندانه نه درک شوی. په دې اړه هغو خلکو خبر ورکړی چې د نوموړي له نیول کېدو خبر وو. د یوې تاجک میرمنې په وینا چې د سوریې په افرین ښار کې د زندانی له میرمنې سره بندي وه، 33 کلن سید عبدالرحمن د یوې میاشتې راهیسې په زندان کې نه دی لیدل شوی. دې ښځې چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي، سید عبدالرحمن مخکې میاشت دوه ځلې له خپلې میرمنې سره لیدل. دې میرمنې د ازادي راډیو ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي، سید عبدالرحمن ښایي تښتېدلی وي خو زیاته یې کړه نشي کولی په پوره باور په دې اړه خبرې وکړي. له دې سره په یو وخت یوې بلې تاجکي میرمنې چې د سوریې د الهول ښار د کډوالو په کمپ کې اوسیږي ازادي راډیو ته ویلي، د جون د میاشتې لومړیو کې سید عبدالرحمن هغې ته ناڅاپي ټلیفون وکړ او د خپلې کورنۍ د غړو په اړه پوښتنه وکړه. د داعش یا اسلامي دولت په لیکو کې د منځنۍ اسیا په خاصه توګه د تاجکستان ګڼ بریدګر او وسلوال شامل دي. خبرونه مو آزادي راډیو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د آزادي راډیو په ویب پاڼه آزادي راډیو .com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ایران ته ځي. د مرستیال ولسمشر امرالله صالح د مطبوعاتي چارو مسؤول رضوان مراد وایي،
ښاغلی اتمر به په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر کوي. له ایراني چارواکو سره به دغلته د افغان کډوالو د ستونزو په خاص ډول په دې وروستیو کې هغه چلند چې له افغان کډوالو سره شوی دی، کومې ستونزې چې ورته پېښ شوي دي، په هغې اړه خبرې وکړي او د هغې د حل لپاره.
د بې پولې ډاکترانو سازمان ویلي د دشتې برچی زیږنتون بندوي. د کابل اوسیدونکي په خاصه توګه ښځې بیا له دې پرېکړې خواشینې دي. شفیقه کاکړ او زرمینه،
دولت باید د دغه روغتونونو امنیت ونیسي تر څو د دو کومکونه او لا زیات شي، نه دا چې په کمېدو وي.
ستونزې تړل کېږي، زه فکر کوم دا ښه خبر نه ده، ځکه چې د امنیت باید ونیول شي او دا روغتون بیرته جوړ شي.
د دشتې برچی په زیږنتون د مې په 12مه ترګرو خونړی برید وکړ چې پکې ګڼ ماشومان ښځې او روغتیا پالانې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد د پولیسو په چلند کې اصلاحات راځي.
And thank you all for being here as we take historic action.
موږ د هر نژاد، مذهب، رنګ او عقیدې امریکایانو ته د یوې امن او خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره تاریخي ګام پورته کوو. نور مسایل هم لرو. رازو لمړی مطلب ته. افغان چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ایران ته سفر وکړي او هلته به له ایراني چارواکو سره په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو پر لارو چارو او نور مسلو خبرې وکړي. ایران ته د ښاغلي اتمر د سفر اعلان په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د مرګ ژوبلې دوو پیښو د ایران د حکومت پر ضد په افغانستان کې د خلکو پراخ اعتراضونه وپارول. په دې اړه تفصیل د اجملاند په راپور کې.
ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر د سفر پریکړه په هغه غونډه کې وشوه چې پرون د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ په ار کې جوړه شوې وه. افغان حکومت په ایران کې د افغان کډوالو د حضور په قانون کولو په داسې حال کې غور کوي چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې دوو مرګونو پیښو په افغانستان کې دننه د خلکو پراخ اعتراضونه راوپارول. لومړنۍ پیښه د غوایې د میاشتې په 14 نیټه وه چې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې شاوخوا 50 تنه افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه ایران ته اوښتل شکنجه او یو شمېر یې د هریرود پر سیند ډوب کړای شول. له پیښې ژوندیو وتلو کسانو ادعا وکړه چې ایراني پوله ساتو لومړی افغان مسافر نیولي وهلي او ډبولي او وروسته یې سیند ته په غورځېدو مجبوره کړي. دویمه پیښه هم د غبرګولي په 14 نیټه د ایران په یست ښار کې رامنځته شوه چې ایراني پولیسو د افغان کډوالو په موټر ډزې وکړې. وروسته موټر اور واخیست، درې کسان پکې وژل شول او څو نور ټپیان شول. دې دواړو پیښو په ټولنیزو رسنیو کې د ایران د چارواکو پر ضد د افغانانو پراخ عکس العملونه راوپارول او په افغانستان او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د ایران د سیاسي نمایندګیو مخې ته اعتراضونه وکړل. ایران پر دې اعتراضونو د اعتراض په توګه تهران کې افغان سفیر غفور لیوال احضار کړ او د ایران ضد اعتراضونو له کبله ورته شکایت وکړ. معترضو افغانانو همدارنګه افغان چارواکي هم د خپل وګړو په وړاندې په بې پروايي ملامت کړل. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو او عوامو اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي رډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی اتمر به په دې سفر کې د وروستیو خواشینونکو پیښو په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي.
په دې غونډه کې پریکړه وشوله چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ښاغلی اتمر به په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر کوي. له ایراني چارواکو سره به دغلته د افغان کډوالو د ستونزو په خاص ډول په دې وروستیو کې هغه چلند چې له افغان کډوالو سره شوی دی، کومې ستونزې چې ورته پېښ شوې دي، په هغې اړه خبرې وکړي او د هغې د حل لپاره لارې چارې ولټوي. دغه راز د لومړي معاون صاحب په مشرۍ په دې غونډه کې چې د کډوالو د چارو وزیر هم پکیو په دې اړه خبرو شوې چې څرنګه په ایران کې مېشت افغان کډوال برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي، برېښنایي پاسپورټونه ورته آماده او تهیه شي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د رسنیو او عوامو اړیکو رئیس رضوان مراد زیاته کړه په دې غونډه کې په دې هم خبرې وشوې چې په ایران کې مېشت افغان کډوالو ته هلته د اوسېدو او کاروبار لپاره قانوني اسناد برابر شي، څو د په وینا دا پلما له منځه ولاړه شي چې په ایران کې افغانان په غیر قانوني توګه اوسېږي. دا چې ښاغلی اتمر به کله ایران ته سفر کوي، رضوان مراد او یا بلې کومې حکومتي سرچینې د دقیقې نیټې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو له ارګ څخه په یوې خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر به په دې سفر کې له ایراني چارواکو سره په ایران کې د افغان کډوالو د هویت د تثبیت، الکترونیکی تذکیرو او پاسپورت پروسې د پیلولو او د دوی د حضور د قانوني کولو په اړه د افغانستان د حکومت د چمتووالي په اړه خبرې وکړي. ونې مخکې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې ورستې پیخي وارزول شوې او ایران ته د یو لوړپوړي پلاوی د استولو پریکړه وشوه. څول ایراني چارواکو سره د پولي د امنیت پر ډاډمنتیا، د غیر قانوني تګ راتګ پر مخنیوي، د افغان کارګرو د استخدام د تنظیم د حقوقو د مسودې پر روستي کولو او هلته د میشتو کډوالو پر قانوني کولو خبري او بحث وکړي.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
سوې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
نن او سبا د ناتو د سازمان د غړو هیوادونو دفاع وزیران غونډه لري. په دې غونډه کې به د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د غوڅ ملاتړ ماموریت یادونه هم وشي. د ناتو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ د نننۍ او سبانۍ غونډې د اجنډا په اړه پرون خبرې وکړې او وی ویل چې د ناتو سازمان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له پروسې ملاتړ کوي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دا څرګند کړ چې دا تړون به په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې په یوې ویډیویي خبري کانفرنس کې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د سولې له بهیره د دې تړون د ملاتړ په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل:
We continue to support the peace efforts. We strongly believe
موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ ټینګ باور لرو چې دغه پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري ترسره شي. په همدې دلیل هیله من یو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو د ټولو هڅو ملاتړ کوو. ښاغلی ستولتنبرګ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې ته د رسېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو هڅې ګړندۍ شوي او د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره په نږدې راتلونکي کې د هغوی د 2000 نورو بندیانو د خوشي کولو خبره کړې ده. دا هغه څه دي چې طالبانو د دغو خبرو د پیلېدو لپاره یو اساسي شرط ایښی دی. د سولې د هغه موافقې له مخې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې لاسلیک شو، د افغانستان د حکومت له زندانونو به د طالبانو 5000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1000 بندیان خوشې کوي. هغه شرط چې د مارچ په 10 د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې باید دواړو لورو پوره کړی وای. د سولې د روان ټکنی بهیر په اړه په دې وروستیو کې دغه راز اندېښنې وروسته له هغې یو څه زیاتې شوې چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې لري. د راپورونو له مخې القاعده بیا په افغانستان کې فعاله شوې او له طالبانو سره په همکارۍ د حملو پلانونه ترتیبوي. د ناتو عمومي منشي هم دغو اندېښنو ته په پام په ښکاره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د ختمولو ژمنې ته اشاره وکړه او ویل:
We have seen some progress in Afghanistan. We have seen
موږ په افغانستان کې د ځینو پرمختګونو شاهدان وو. د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د موافقې شاهدان وو. موږ د مهم اقدام د طالبانو د بندیانو د خوشې کېدو شاهدان وو. موږ دغه راز یو څه د تاوتریخوالي د کمیدو په تېره بیا پر ناتو او د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ځواکونو د حملو د کمیدو شاهدان وو. موږ همداشان د دې شاهدان وو چې طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو لپاره په ښکاره ژمنه کړې.
With
القاعده and all the terrorist groups. ناتو عمومي منشي دغه راز د افغانستان وضعیت ستونزمن وباله او له افغانانو سره د همکاري پر دوام ټینګار وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بیپولی ډاکټرانو نړیوال سازمان ویلي د دشتي برچی پروختون کې د زیګنتون برخه چې پورستیو کې وسلواله حمله ور باندې وشوه تړي. د ادارې د جون په 15مه په یو بیان کې سرګند کړی چې دا پریکړه یې ځکه کړی چې دوی فکر کوي په دشتي برچی کې پر زیګنتون حمله آمدی و. د دې ادارې دا پریکړه به چې په کابل کې بلدي روختون سره مرسته بند کړي څه اغیز لرلای شي. په دې اړه فرشتي جلالزی یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
شفیقه کاکر د کابل اوسیدونکې ده. د دې له نظره په افغانستان کې د وزیژنتون بندېدل یا له وزیژنتون سره د نړیوالو د مرستو ختمېدل تر هر بل چا د هغو میندو د ژوندي پاتې کېدو امکان کموي چې له ډېرو نورو ټولنیزو بندیزونو سره په سختۍ او فقر کې ماشومان زیږوي. هغه د ازادي راډیو ته وایي:
دا ډېر یو غلطه خبره ده چې په افغانستان کې په یو شفاخانه باندې غم زایشګاه اوسي، ځکه که ښځې ډېر ضرورت لري شفاخانې ته چې هغه خپل ولادت په شفاخانه کې کوي. په کور کې ډېر خطر ده ښځو ته، ښځې له مرګ سره مخامخ کېږي، نسي کولی کور کې ولادت وکړي. او په افغانستان کې شفاخانې نشته، ښځې چیرته ولاړې شي؟
د مې د میاشتې په 12مه نیټه وسلوالو کسانو د دشتي برچی د روغتون د سیژنتون پر برخه حمله وکړه او 24 میندې او ماشومان یې ووژل. مسلوالو کسانو د سهار د 10 بجو په شاوخوا کې حمله کړې و. د پښین شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې د حمله په وخت کې له ټولو لاس او پښو ورکو او څوک نه پوهېدل چې څه کېږي. هر چا پر هر خوا منډې والې او د ځان د ژغورلو لپاره یې هڅه کوله.
پروګرسونه
د دشت مرچی په ژوندون کې بهرنیو ډاکټرانو هم کار کاوه. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې کارکوونکي زرمینی د ازادي راډیو ته وویل
په دې شرایطو کې بیا د کورونا مسله چې ده د ما په نظر باید دغه دولت باید د امنیتي چارواکي د دغه روغتونونو امنیت ونیسي تر څو د دو کومکونه او لا زیات شي، نه دا چې په کمېدو وي.
په دشتي برچي کې پر ژوندونو وسلواله حمله په کور او د نړیوالو سازمانونو او حکومتونو لخوا په کلکه وغندل سوه. د امریکا متحدو ایالاتو یو پراد داعش د خراسان د ډلې پر وسلوالو ور واچوله، خو د افغانستان حکومت ویل چې د حملې شاته د وسلوالو طالبانو لاس و. طالبانو په حمله کې لاس لرل رد کړل. هیڅ وسلوالې ډلې لا د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د دشت برچی روختون په ژوندتون کې په 2019 میلادي کال کې 14,000 ښځو ماشومان زیږولي وو او مرستې ترلاسه کړې وې. په دې روختون کې به ډاکترانو او نرسانو ښځو ته په ځانګړي ډول هغو ته چې د ولادت په وخت کې پیچلی حالت لري وړیا خدمت کاوه. د بی پولي ډاکترانو نړیوال سازمان له 2014 میلادي کال راهیسې په دشت برچی کې له دې روختون سره طبي مرستې کولې. پر زیژنتون د حمله پړه د بیپلو ډاکټرانو په نوې بیان کې لیکل شوی چې په داسې حال کې چې د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول جزئیات نه دي موندل شوي او دا هم نه ده څرګنده چې ولې پر میندو او ماشومانو داسې خونړی برید وسو، د دوی درک دا دی چې قصدن پر میندو او کوچنیانو حمله شوې وه او دوی ویر لري چې شاید داسې حمله په راتلونکي کې بیا تکرار سي. نو له دې کبله یې پرېکړه کړې چې د دشت برچی د روغتون د زیژنتون له برخې سره همکاری بند کړی. د دې نړیوالې ادارې مشر ویلي دوی پوهېدل چې په افغانستان کې فعالیت له خطر سره مرګرې دی، خو پر دې باور نسو کولای چې وسوال به د میندو له داسې نازکه حالته چې کوچنیان پیدا کوي کار واخلي او پر هغوی به داسې مرګونه برید وکړي. د دې ادارې مشر ویلي دوی فکر کوي چې هیڅ سیمټي دیوال یا پوسته نسي کولای چې د امنیت له پلوه ډاډ ورکړي. د بی پولي ډاکټرانو نړیوالې ادارې زیاته کړې چې د زیژنتون د بندولو پرېکړه اړینه خو ډېره خواشینوونکې ده. په افغانستان کې پر نړیوالو سازمانونو او د هغوی پر کورنیو او بهرنیو کارکوونکو مکرر نو وسلوالي حملې شوې دي. په ننګرهار کې د جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا قتل ټول افغانستان ته ټکان ورکړ. د غیر دولتي سازمانونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د 2019 میلادي کال د جنوري او نومبر میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون د مرستندویو ادارو 43 کارکوونکي وژل شوي وو. په همدې موده کې د نړیوالو کورنیو مرستندویو ادارو 10 کارکوونکي تښتول شوي او 23 تنه په وسلوالو حملو کې او په چاودنو کې زخمیان شوي وو. آیا د بی پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان دا پریکړه چې په دشتي برچی کې زیژنتون بندوي منصفانه ده؟ د افغانستان د پوهنې وزارت کارکوونکي زکیه وایي نه.
تون چې تړل کېږي زه فکر کوم دا ښه خبر نه ده، ځکه چې دا د دې امنیت باید ونیول شي او دا روغتون بیرته جوړ شي او د دې سیمې خلک چې دي ډېر غریب خلک دي، لر ځان ته نشي تللی او دا روغتون باید بیرته اسانه جوړ شي ځکه چې د خلکو ستونزې ډېرې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور رویټرز ته ویلي چې د بی پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان دا پریکړه د روغتیا سکتور ته یوه ستره ضربه ګڼي او ویلي دي چې دوی هیله لري چې د نړیوال سازمان به خپله پریکړه بدله کړي. په دشتي برچی کې تر حملې وروسته د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې څېړنې به وکړي او پایلې به یې له خلکو سره شریکې کړي. آیا تحقیق وسو او که څه وي پایلې څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند د پښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې په اوس مهال کې د ویلو لپاره څه نه لري. د بی پولي ډاکټرانو د نړیوال ادارې د افغانستان د پروګرامونو مسؤل براین مولر اسوسییټډ پریس ته پرون ویلي چې دوی نه پوهیږي چې په دشتي برچی کې پر زیژنتون حمله چا کړې وه. په دشتي برچی کې ډېر هزارګان او شیګان وسی. براین مولر ویلي چې دوی نه پوهیږي چې د حملې هدف د هزاره او شی افغانانو ټولنه وه یا خپل د بی پولي ډاکټرانو اداره، خو هغه ویلي چې لا هم دوی هیله لري چې د افغانستان د حکومت په څېړنه کې به دې پوښتنو ته ځواب پیدا سي. د بی پولیو ډاکټرانو خیریه اداره له 1980 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې خدمت کوي او په کندهار، خوست، هلمند او کندوز کې پروګرامونه چلیږي. د دې ادارې د افغانستان د پروګرامونو مشر ویلي چې په نورو سیمو کې خپل کار نه بندوي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی سره اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان لاسلیک کړی چې لمخې د دې هیواد پولیسو په چلند کې اصلاحات راځي. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د دې فرمان تر لاسلیک مخکې وویل د امریکا پولیس تر دې وروسته یوازې په هغه مهال د چا د نیولو په وخت کې د سا بندولو له چارې کار اخیستلی شي چې رښتیا یې هم ژوند له خطر سره مخ وي. په دې اړه نور تفصیل د اجمالاند په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې پر بنسټ د دې هیواد د پولیسو د خیر روزنې لپاره لګښت زیاتیږي او د معلوماتو یو زیرمه یا ډیټابیس جوړیږي څو د پولیسو ناوړه چلند په منظم ډول وڅاري. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د دې فرمان تر لاسلیک مخکې وویل د پخا د ناکامیو لړۍ باید بدل شي. د نوموړي په وینا د بدلون د یو ګام په توګه د پولیسو لخوا د خلکو د نیولو په خاطر د هغوی پر غاړه فشار راوړل تر هغې چې د پولیسو د افسر ژوند له خطر سره مخ نه وي منه کیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ادارې د قوي او اغېزناکې وسلې په لټه ده څو د وژونکو پیښو مخه ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دا فرمان په داسې وخت کې لاسلیک کوي چې د تور پوستانو ژوند مهم دی تر سرلیک لاندې اعتراضونو د دې هیواد ټول ښارونه نیولي او د ناامنیو سبب شوي دي. د اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې د جورج فلویډ په نوم یو تور پوستی د یو سپین پوستي پولیس لخوا د توقیف پر مهال ووژل شو. د پولیس د نیولو پر مهال په داسې حال کې چې د فلویډ لاسونه تړلي او پړ مخې پر مځکه غورځول شوی و خپل زنګون تر هغې د ده پر غاړه ایښی و چې سا یې بنده وروسته ومړ. د تور پوستانو ژوند مهم دی د غورځنګ فعالان د امریکا د جزا په قانون کې لوی بدلون غواړي. په امریکا کې تر اوسه داسې احساس شته چې په پولیس ځواک کې زور زیاتی او نژادي نابرابري زیاته ده. د ولسمشر ټرمپ د اداري چارواکي وایي د ولسمشر اجرایوي فرمان د یو ډیټابیس ته جوړېدو غوښتنه کوي څو هغه پولیس چې د زور زیاتي مخینه لري او یا ترې شکایتونه ثبت شوي ونه توانیږي په ازادانه ډول له یوې څانګې بلې ته بدل شي. په دې فرمان کې همدارنګه د یو سیستم د جوړېدو یادونه شوې چې پر بنسټ د فدرالي حکومت لخوا د ځواک څخه د پولیسو د کار اخیستلو د بڼې د بهتره کېدو لپاره بودیجه ځانګړې کیږي. د دې اجرایوي فرمان تر لاسلیک یو ورځ مخکې ولسمشر ترامپ ویلي و د اجرایوي فرمان وروستی هدف دا دی چې دوی غواړي نظم او قانون بیرته عادلانه او محتاطانه حاکم شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس غړي هم په فدرالي کچه د امریکا په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره پر ځینو پروګرامونو کار کوي. په سنا کې اکثریت جمهوري غوښتونکي او د استازو جرګه کې اکثریت ډیموکراټانو په جلا جلا طرحو کار پیل کړی. هر پریکړه چې دا مهال د امریکا په کانګرس کې وشي تر ډیره به په محلي او ایالتي کچه اصلاحات پکې شامل وي. ډیرو ایالتونو او ښارونو په دې برخه کې اصلاحات پیل کړي. په دې لړ کې میناپولیس هم شامل دی چیرې چې د مې په 15مه تور پوستی جورج فلوید د یو سپین پوستی پولیس لخوا ووژل شو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د اپل د کارونکو لپاره یو خبر. د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله هغه کسان چې موبایل سیرا پیژنې نور په عامه ځایونو کې د خپل موبایل له دې ځانګړتیا کار نشي اخیستلی ځکه چې ماسک پر مخ وي. اپل کمپنی وایي د خپلو موبایلونو د کارونکو دا ستونزې په مقطعي ډول حل کړې. دا چې څنګه اسمت ساروان ته بغوږ شو.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله هغه کسان چې موبایلونه فیشل آی ډی یا مخ پیژندونکی نرم کالی لري او لرې لرې موبایل آن لاک کیږي له ستونزو سره مخامخ شوي ځکه چې ماسک سبب کیږي چې موبایل د خپل خاوند څیره ونه پیژني. آیفون یو له لومړنیو کمپنیو څخه ده چې دا سیستم یې دود کړ. دا کمپنی وایي چې د دې ستونزې چې نن سبا ډیر خلک ورسره په تنګ دي چاره یې کړې ده. آیفون وایي په خپلو موبایلونو کې د آی او اس 14.15 بیټا په نوم اپډیټ یا زیاتونه کړې او چې کله د آیفون کاروونکی دا نرم کالی یا سافټویر په خپل موبایل کې زیات کړي، موبایل به اجازه ورکړي چې کاروونکی پاسورډ جوړ کړي. آیفون وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د فیس آی ډي یا مخ پیژندونکي نرم کالی د کاروونکو له دې ستونزې خبر دی. دا نرم کالی له 2010 څخه په نویو آیفونونو کې کارول کیږي او د موبایل ته ځانګړی شهرت په برخه کړی و، خو هیڅوک نه پوهېدل چې کرونا وایرس به خپرې شي او د نړۍ ټولې چارې به ګډوډوي. له بلې خوا اپل اعلان وکړ چې کالنی کانفرنس به د جون په 22 دایر کړي. اپل عموما په دغه کانفرنس کې د آیفون، آیپاد، مک، اپل واچ او اپل تلویزیون نوې نسخې نندارې ته وړاندې کوي. اپل تیره میاشت ویلي و چې سږ کال به یې کانفرنس آنلاین وي او تالار ته به نندارچیان.
وخت په افغانستان کې 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیا او ایران به په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې د پیل لپاره د هڅو همغږۍ ته دوام ورکړي. پرون لاوروف د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره کتلې دي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي وایي تر اوسه لا معلومه نه ده چې سږ کال به د حج مراسم وشي که څنګه. په سعودي کې هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر کرونا وایروس ډیر کسان اخته کړي. هلته د اخته کسانو شمیر 1,15,000 ته رسیږي او د حج د مراسمو په اړه د پریکړې ځنډیدل هم یو لوی لامل د کرونا وبا خپرېدل دي. راپورونه وایي کاپیسا، پکتیا او غزنی کې د حکومتي ځواکونو طالبانو ترمنځ نښتو او بریدونو کې تر 30 زیات کسان وژل شوي. په کاپیسا کې و د ملي اردو سرتیري هغه وخت وژل شول چې د طالبانو له کمین سره مخ شول. چارواکو ویلي نه طالبان هم وژلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د ښې روزنې لپاره مالي تمویل زیاتیږي او د پولیسو د ناسم چلند په اړه یو فدرالي ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمه رامنځته کوي. هندي چارواکي وایي د هندي او چینایي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په هغه سیمه کې چې دواړه هیوادونه یې د مالکیت ادعا کوي نښته کې 40 هندي سرتیري وژل شوي. او یو مشهور تاجکستانی بندي سید عبدالرحمن چې د داعش ډلې ته وسلوال استخداموول او په سویډن، روسیا او تاجکستان کې په ترګریزو بریدونو کې لاس درلود د سوریې په شمال کې له یو زندانه نادرکه شوی دی. مننه کوم چې د ازادي رادیو لاره مو لندو خبرونو ته غوښنیو. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. دوی منی مې پیلو په دې دوی منی مې کې به ورسته تاسو ته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور کړو. خو تر هغه مخکې صالح محمد صالح ته غوښی چې د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصره وایي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا له بندیزونو سره سره به د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جنگي جرایمو د ادعاو څېړلو ته دوام ورکړي یو لیکنه خبره کړې ده. لیکنه په دې عبارت پیلېږي: ولسمشر ډونالد ترامپ تیره پنج شنبه په ملي سطحه اضطراري حالت اعلان کړ، خو دا اعلان د کورونا وبا یا په امریکا کې د روانو مظاهرو په اړه نه، بلکې تر ډیره د جرمونو نړیواله محکمې د وروستي اعلان په اړه وو. هغه محکمه چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو او نورو ډلو مشکوک جنگي جرایم څېړي. د ورسپانې په لیکنه ترامپ د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ ته یو فوق العاده ګواښ وباله. ولسمشر یو اجرایه فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو د نړیواله محکمې پر کارکونکو اقتصادي او ډیپلوماتیک بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګیږي. خو د جرمونو نړیواله محکمې یا آی سی سی د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. په دغو بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنگي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادونو څخه دی چې غړیتوب نه لري، خو افغانستان د دغې محکمې غړیتوب په 2003 میلادي کال کې ترلاسه کړی دی. د واشنگتن پوسټ رسپانې په حواله د جرمونو نړیواله محکمې د استیناف څانګې مشر څارنوالې فاتو بنسودا ته په مارچ میاشت کې دا صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا د سویو ممکنه جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په هاګ کې ډیره د جرمونو نړیواله محکمه به په افغانستان کې د 2003 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنگي او د بشریت ضد بلل کیږي څېړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا آنلاین خبرونه ریلیف ویب پرون په افغانستان کې د میلیونونو اړو کسانو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي لبی وزلی طبیعي آفتونو او جګړې سره سره په افغانستان کې په میلیونونو کسان د کورونا له وژون کې وبا سره لاس او ګریوان دي. د خوړو پراخ کموالی او زیاتېدونکې خوارځواکۍ یا سوې تغذیه هم په افغانستان کې د میلیونونو کسانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی دی. د ریلیف ویب خبرونې په لیکنه په افغانستان کې یو پر درېیمه برخه وګړي غذایي مسؤلیت نه لري او نږدې 4 میلیونه وګړي په اضطراري سطحه کې له دې ستونزې سره مخامخ دي چې دا د نړۍ په سطحه تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. د خبرونې په حواله په افغانستان کې د هغو وګړو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي چې بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره همکاري ته اړتیا لري. د ریلیف ویب په لیکنې کې اټکل کړي چې په روان 2020 کال کې به 11 میلیونه او 1 لک وګړو ته د اجلو مرستو د رسولو لپاره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا وي. که څه هم په افغانستان کې د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې هم میلیونونو کسانو مرستو ته اړتیا درلوده، خو د دې وبا له خپرېدو سره د بېوزلو کسانو شمیر نور هم زیات شوی دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره زه فریبا ظاهر تاسو ته شرق لسم. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، نن سبا د افغانستان او د ټولې نړۍ یو له ډیرو عمده ستونزو یا هغو بحرانونو څخه چې په ټول نړۍ کې خبره شوې ده د کورونا وبا ده. البته د افغانستان نورې ستونزې هم شته چې جګړه ده له بده مرغه، خو اوس کرونا هم په یوه دومره جدي ستونزه بدله سوې ده چې په ګوټ ګوټ کې زموږ خلک اندېښمن کړي دي. د دغو اندېښنو سره بیا هم موږ تاسو ګورو او راپورونه اورو چې مختلف خلک په مختلفو شکلونو باندې دغه ستونزه یا دا ناروغي جدي نه ګڼي او تجمعات کوي، راټولېږي، غونډې لري، یا هغه کومې سپارښتنې چې دولت یا د عام روغتیا وزارت خلکو ته لري هغه په سمه توګه نه دي پلی سوي. خو یو شمیر نور زموږ هیوادوال بیا دي چې همدغه مسلې په پام کې نیسي او دوی هم خپلو نورو هیوادوالو ته سپارښتنې لري، نظریې لري. دوی خپل نظرونه زموږ سره شریک کړي دي. موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم د پټول درناوي سره غواړو چې د دوی نظریې او د دوی کوم فکر چې لري هغه د نور اوریدونکو سره شریک کړو. البته د دې پیغامونو په وروستۍ برخه کې به د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون له منشي سره هم خبرې ولرو. مخکې تر هغه به ستاسو نظرونه را واخلو چې تاسو د کورونا ویروس په اړه زموږ سره شریک کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ در زجر ډیر زونکو کارتون ته ټول تنظیمات تر او نیک شری وای کوم امیر وای صاحب چې مونږ ولا ساتره دا پیغام پریږم هلمن چې کورنا پوره تدبیر ځکه چې هلمن هم زموږ افغانان تدبیر هدا پورې دا کرنټین مراد کړي کدا اطراف خاله کې هغه ته باید چې موږ هغه په هوای ورکو چې کورنا ورځ تر بلې ځکه چې نو دوی باید چې د ډاکټرانو صاحبانو مشورې چې ورته وایي هغه هم باید چې دوی په نظر کې ونیسي کې په نظر کې ونیسي بنا کورنا تر دې نه هم زیاته شي. سلام
مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هلمند هم چې جوړ دی ما زه خپل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. خو هویت نه په ډاګه کوم. ما د افغانستان د خلکو څخه د ټول افغانستان د ولس څخه غوښتنه دا ده چې د کورونا وایرس جدي ونیسي، ځکه که چیرې د کورونا دغه وبا چې خپره ده په نړۍ کې نه د کفارو لمن پېژني نه د مسلمانانو لمن، دا سمتو او تعصب نه پېژني، ځکه دا هر څوک نیسي. باید موږ تاسې جدي ونیسو، هغه د ډاکترانو صاحبانو او د احتیامې وزارت او د هغه ډاکترانو لخوا چې موږ ته څه کومې لارښوونې کېږي باید هغه په پوره او جدي توګه عملي کړو، څو د دغې ناروغۍ څخه د یوې خوا د جنګ څخه موږ تاسې وژل کېږي، هر ورځ موږ تاسې د جنګ قربانیان یو، او د بلې خوا که چېرې دغه وبا په موږ تاسې کې خپره شي او خپره شوې هم ده، نو که چېرې هغه د احتیامې وزارت سپارښتنې په جدي توګه عملي نه کړو شاید موږ ته په نږدې راتلونکي وګورو چې موږ ته د یو لوی ناورین سره مخامخ شو. نو زما د افغانستان د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې باید په پوره او جدي توګه دغه سپارښتنې عملي کړو او د ځان خپل حفظ الصحې ته باید توجه وکړو.
زاهد مخکوری ما د فراه د ولایت د کوه ولسوالۍ نه پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې دلته خو د کورونا په شکل کې مریضي شته، زیرش دی، ټوخ دی، تبه ده، د بدن درد دی، د سر درد دی، دا مشکلات لري. د ورسره ستا خورا معلومات مشتمه کیږي چې دغه مریضي اوس کورونا ده او قبل مریضي ده، نو دغه خو دلته د معایناتو دغه نشته. مهله مو د حکومت خدا ده چې داسې کسانان دلته راولېږي چې د معایناتو نه کې ډاکتران راولېږي د کوه ولسوالۍ.
سلام علیکم، نو سن اولایم د کلات سره مې اړیکه نه سمې ولې ده ورونو غلطه په کلات کې څوک د کورونا وایرس جدي نه نیسي. کومې سرشن چې د روغتیا وزارت کړي دي دلته کراچیان هېڅ جدي نه نیسي، نو له مرکز سره مو روښانه داره چې اما په هوایي په کلات کې زیات کړي او خلکو ته اما په هوایي کښته زه دا وایرس خطرناک او وژونکی وایرس دی. واسلام.
خو محمد خدیم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د کورونا وایرس چې کوم نړیوال وبا راغلی ده د روغتیا ریاست څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې په کلیو او بانډو کې نسبت تر ښار عامه پروګرامونه زیات په لار واچي، ځکه چې په ښار کې چې کوم خلک معلومات لري د کورونا وایرس په خاطر په تالو کې هغه هومره معلومات خلک نه لري، نو باید روغتیا ریاست دې ته توجه پاملرنه وکړي او اکثریت خلک په سره کې دغه مرضي تعبیر وکړي. د دې څو غوړو چې دغه موضوع د منځه ویسي او دغه زمير او دغه لږ کار نه کې ما پیغام حتمی نشر کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه توخی او د صابندې دل دي. دوستانو ساس پیغامو خوم واوریدل. اوس به د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون منشي یارباز خان حمیدی سره مرکه واوري چې زموږ همکار نسیم شفق سره غېدل دي په ګټه به سره واورو.
د کله نه چې د وهان په خار کې د کورونا شیو پیدا شو داغه ورځینه زموږ د تالار اندیکنی بالخصوص د صحت کمیسون سپارښتنې د حکومت سره د حکومتي چارواکو سره شریکې کړې، د یوې طرحې په بڼه مو ورکړې. زموږ ډېره ویره او ډېره انګېرنه مو له دې نه وه چې موږ به ډېر متضرره کېږو له تورخم نه. بدبختانه چې موږ ډېر متضرره شو هغه د هرات ښار نه چې کوم مسافر د ایران نه راووته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې توزیع شوه او لاړه خپلو کورونو ته. نو په دې اساس کورونا خپله شیوع پیدا کړه تر ډیرو ولایتونو پورې وغځېده. موږ بارها خپلې طرحې مسودې پیشنهادونه هغه پلانونه چې د کمیسیون لخوا جوړ شوي دي د مشاورینو لخوا د تالار کې چې ولسي جرګه کې په ملي شورا کې چې څومره ډاکټر صاحبان دي که په سنا کې وه که په ولسي جرګه کې وه هغوی سره کېناستل په یوه جامع طرحه باندې کار وشو. هغه طرحه مو هم د ایمیل له لارې هم هارډ کاپي ټولو اړوندو وزارتونو سره شریکه کړه. تر ډېره بریده په هغه وخت کې چې زموږ په طرحه باندې کار وشو زموږ سپارښتنې دا وې چې محافظ د قرنطین شي، مکاتب د رخصت شي، پوهنتونونه د رخصت شي، قرنطین د هېواد په ډېرو ولایتونو کې تطبیق شي. هماغه سپارښتنې مې وې چې د مرض د فیو کچه یې تر ډېره بریده راټیټه کړه. مګر بدبختانه اوس دغه کوم ارقام چې د عامې روغتیا وزارت یې خپروي دا د دوی رسمي ارقام دي. مګر غیر رسمي شمېرنې چې موږ څومره د ولسونو سره په تماس کې یو تر دې ډېرې لوړې دي. ارقام ډېر زیات دي، ناروغان ډېر زیات دي. تر ډېره بریده د ولایتونو کې د وکیل صاحبانو سره چې محکلین یې هغه دوستان یې تماسونه نیسي په شفاخانو کې ځای نشته او مارکیټ د دوا د شارټیج سره مخامخ ده. بالخصوص څو قلمه دوا چې د دې ناروغۍ په اعراضو علایمو کې د کمیدو لپاره استعمالیږي لکه یو څو قلم انټي بیوټیک شوه، پرستامول شوه، سیرومونه شوه، د دوی شارټیج سره مخامخ یو. او همچنان وزارت صحت هم تر اوسه پورې د ریکوري مرحلې لپاره د احیای مجدد لپاره کوم منظم پلان نه درغلی.
بله، نو ډاکټر صاحب اوس مشکل په دې کې دی چې دغه د کورونا ویروس خو تقریبا ډیر خپور شوی هم دی او ډیر خلک په کووید 19 باندې هم اخته دي. اوس موږ امکانات هم په افغانستان کې د نورو هیوادونو په څیر نه ده. ستاسو نظر څه باید وکړو او تاسو ولسی جرګه او د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې څه وکړي؟
زبوق سپارښتنې دا دي من حیث دولت استازی من حیث یو ډاکټر چې بلې اوس په ډیره زیاته لوړه کچه یې شیو پیدا کړې ده د افغانستان ټول ولایتونو کې شیو پیدا کړې ده. زموږ هیلې دا دي هغه کسان چې لوړ فشار ولري، لوړ سن ولري، د شکرې ناروغۍ ولري، سرطان ولري، هغه میندې چې حامله دي، هغه میندې چې شیدې ورکوي او د ټولو دپاره ښه غذایي رژیم تهیه شي، هغه کسان چې په کور کې اعراض پیدا کوي ځانونه قرنطین کړي او زیاته تجمعاتو څخه مخنیوی وشي. دلته د یو حکیم په نامه دوا توضیح کې دا ډېر زیاته رش او زیات تجمعات رامنځته شوه. د عامې روغتیا وزارت ته مونږ سبا یو رسمي مکتوب بیا لیږو چې زموږ خپله طرحه ورسره شریکو. په یوه طرحه مو کار کړی ده چې د عامې روغتیا وزارت ته اوس نوې سپارښتنې او نوی تعریف د کووید 19 د مشکوکو ناروغانو لپاره چې مونږ کوم کړی ده هغه ورسره شریکو. هیله مو له عامې روغتیا وزارت څخه دا ده چې خپل وخت تر ډېره بریده زیات د کووید 19 ناروغۍ د مبارزې او د دې بودیجه چې کومه ورته تخصیص شوې ده د دې شفافیت لپاره مصرف کړي، نه د بې ځایه مقررۍ وکړي.
او حمیدي صاحب، د قرنطین مسأله څومره مهمه ده؟ قرنطین باید تر کومه حده پورې جدي ونیول سي؟ کایلان راته وایست
په لویو کارونو کې قرنطین باید جدي ونیول شي. خو بدبختانه موږ هغه هېواد یو چې زموږ 80% وګړي د فقر د خط لاندې ژوند کوي. هغوی دپاره باید لکه د حکومت چې په اوایلو کې وي چې موږ به د خوراکي توکو بستي آماده کړو، یو پکیج باندې کار کوو، په کورونو به ډوډۍ تقسیموو، د کورونو لپاره به غذایي مواد تقسیموو، په کورونو به ادویه تقسیموو، په کورونو به د مختلفې دواګانې او مختلف وسایل تقسیموو. بدبختانه د حکومت هغه ټولې وعدې د یو میز د یو سپین کاغذ پر مخ پاتې شوې. هېوادوال مجبور شول راووتل. که غواړئ چې هېواد مو 100 کاله وروسته پاتې نه شي، که غواړئ هېواد مو 50 کاله وروسته پاتې نه شي لکه د هند خلکو چې قرنطین مراد کړ، لکه د نورو هېوادونو چې قرنطین مراد کړ، دا سمه ده چې موږ به د راتلونکي کلونو کې د یو سخت سوی تغذي د مریضانو سره لاس ګرېوانو، ځکه زموږ ډېر هېوادوال همدا اوس د سوی تغذي رژیم کې دوچار دي. نو زموږ هیله دا ده چې هېوادوال قرنطین مراد کړي، ماسکونه واچوي، لاسونه ومینځي او زیات تجمعات ونه کړي په کارونو کې، زیات تجمعات په تفریزاینو کې ونه کړي، زیات تجمعات په غونډو کې ونه کړي، زیات تجمعات په هوټلونو کې ونه کړي. همدا اوس ودونه روان دي، همدا اوس تجمعات روان دي، غونډې روانې دي، په لویه کچه سیمینارونه روان دي. د دولت په کچه چې چیرته نوې ګمارنې کېږي د تبریکۍ لپاره په دفترونو کې تاسو وګورئ، په لوړه کچه زموږ لوړ هغه سیاسون سره یو ځای کېږي په هغه ځایونو کې کښېني. زموږ هیله دا ده من حیث یو ډاکټر دولت استازي چې د خدای په خاطر نور له دې تشریفاتو تیر شي.
امیدي صاحب ډېره مننه، کور ودان.
په مخامخه
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي یاربس خان حمیدی وو. دوستان اوس هم ستاسو نور پیغامونه لرو، په ګډه به سره واورو.
سلام علیکم ورځ د یرمن د ولایت او د ګریشت ولسوالۍ د مجبازار د سیمه هم د غزما پیغام دی و چې لورو چارواکو ته ورسېدي زموږ شپېته دوکانونه د ګریشت دغه دغه چارواکي راغله راته خراب یې کړو جانه موږ نه اوبه لرو موږ ماجر یو موږ نه اوبه لرو نه کچمورې کړي نه کاسه کړي نه را خراب کړه او یو پام را خراب کړي ورځ جانه زموږ راغلي د لورو چارواکو پورې ورسېدي یو کورونا بالا مو شریف کو مکنو می کړی ورور جان دا غږ مو راغلی د بلور چارواکو پورې ورسېږي مو پیغام دا غږ چې مو ټول د مرګ سره مخامخ دي کو کورونا ده د دې خو سل خبره ته مخ یو روپی کومه چې مې کړی ګر سره یو سره نه څه په دغه حال باندې مو پیغام د ازادي راځي ته ورسېږي مو راځي زم خو لري ازادي راځو. سلام علیکم.
سلام
علیکم کله
سلامات د ازادي ګوتو کارکونکو ته د محمد خاجین د میون سالیس خطا څخه راځم. محترم میوان ولسوالی کې په زیات اندازه کلاس کرل شوي دي او د کال تولید نسبت ورته پروته شکل څخه زیات دی او تقریبا او په داسې کې چې پیاز کمزور لري په دغه نرخ باندې د دهقانانو هم که چیرې دولت به هر څه د تاجرولو زمینه برابره کړي دا به د دهقانانو پر لور یو مثبت ګام وي. بزګران به د خپل اړتیا پر ټولو څخه برخمن کړي د ازادۍ د خپل جهان باندې چې زموږ اواز باندې کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عبدالناصر افغان د میوند څخه پیغام درسېږم. بای چې هر څومره جر کېدلی شي او هر څومره جر شي کېدلی شي بین الافغاني خبرې شروع شي ځکه چې ورځ تر ورځ په ورځ باندې مو ځوانان کمیږي. د ورځې کې سل سل ځوانان د افغانستان څخه ولاړ شي دا ډېر کمی دي زموږ لپاره. بای چې څومره جر کېدلی شي چې بین الافغاني خبرې شروع شي شروع دې کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د لاده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. هله لرم چې ما ځاغ تر مربوطه چارواکو تر غوږو پورې ورسېږي. دا موږ په ولسوالۍ کې شش کال داسې د کاریزو کې اوس یو څه بارانونه اوس کاریزو کې اوبه سخت وو. دلته یو څه نور مشکل راغلی. موږ دا کله چې بارانونه اوس راشي دا موږ کاریزو نه اکثریت پر لګات کې نو خلک ډېر د واسه خلک د غریب خلک د څوک دونه وړتیا نه لري چې اوس کاریزونه ده پاکی ډیر مصرف دی. دولت په خاص ډول سره کوم کاری نه کوي نو هله لرم چې د دولت په خاص مزه ولسوالۍ لپاره دغه د استثنایي بندونه چې دغه څه منظور دي په نور ولا ځای کې چې ګورې اوس په کندهار کې چې یو کمزوري سړی دی همدې کې د لپاره په کاتې واز دي څنګه چې کوم ځکه د لپاره کمزور هم د کال دي دغه د لپاره منظورې ده خو د مساو د سوال لپاره ما دا څه چې نه دي دلې نو هله لرم چې دا په موږ لپاره یو څه وي څرڅو موږ پر دولت باندې څه اعتماد او باور راځو چې موږ هیڅ باور نه هیڅ معنا نه لري دا ټول ماز مشخصه باندې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
سلام علیکم جوړی خیرات یا څه پر خدای په اړه لیدار کمبور نه لور باندې را په راځه چې موږ په ټول باندې کړی دا موټر ټول کوم راوون
السلام علیکم. زه عبدالله د ارګون د ولسوالۍ د فکرخالې ولایت نه خبرې کوم. انتن پوهېږي چې د دې لپاره چې خلک سړی وي ارام وي خلک سیمکارتونه اخلي امید وي د سلام شبکه اول وصفو کې لږ کیفیت شو اوس بېخي کیفیت خراب دی تمامه ورځ سقوط وي نو خلک په دې ارمان کې دی چې بل شبکې ته لاړ شي او دا دولتي وه هم دولت ګټه وه هم ملت لپاره ګټه وه خلک ډېر امید کې وو اوس بېخي سقوط کړی دی. انجینر را شي په خپل پیسې واخلي بس په یې نس کې لاړ شي کنټرول نشته پوښتنه نشته هېڅ شی نشته. دا د سلام شبکه بېخي سقوط ده په ارګون کې کار نه کوي. زه امید لرم د تاسو په وسیله باندې د خبر ورکړي مخابراته چې دا ولې سقوط کړی دی دومره خلکو کارتونه اخیستي ټول شکایت کوي ټول بېکاره دي ټول خپه دي. 200 متره لار نه بس دا اوس خبرې کوم د افغان مسیم د تلفون دی بلچو نا خبری کوم اغا سقوط دی دری بجی مازگر چشی سقوط شی بس نه بجی دی پروس پوری سلام نشتا ناما با تکرار را عرض کوم دی خلق دی مشکلات دی پارا دی خلق دی استرگی دی پارا تاسلو تون دا کمکو که دی زرط مخبرات دی سلام پایی چی ارگون شیخان پا کل کشی دی ولی کار نکی ولی بکار دی ولی دورت توان که یا آیده دی آوائی دی نشتا سای نشتا تکرار تکرار دا عرض کوم دا مسلا تاسلو تون دی خلقو پا وارسی کوی که او دی خلقو او در بومانه خدای بمان سلام علیکم
السلام علیکم رحمت خواست سر خبر کوم په واز د دې چې حکومت موږ سره مرسته وکړي یا موږ سره کومک وکړي ویسه په ګریش کې ګمرک یو کړی دی غنم را ته محصول یې داخل په افغانستان کې د غنمو محصول شروع کړی په دا ټول تاریخ کې تر اوسه په افغانستان کې غنم په داخل کې نه دی محصول شوی اوس د افغاني صاحب حکومت موږ ته په ګریش کې ګمرک جوړ کړی دی کندهار ته چې وږي خلک دې موږ غنم ورسوو اوس دې دلته غنم محصول یې بس وسلام
سلام پوانډي ټول سره مرزا خان مینافالم د کندهار ولایت ټنډ ورسوالي تاسو په تمه اسیم کندهار ولایت باغ کول یاندې د میوېز ویني په سیمه کې دلته ورودي د تارو صاحب باندې دلته وغټ فل جوړ دی هو غدروسان په اوس ډېر ویجاړ دي کار دې تل ویجاړ دي دا باور وته چې دا غټ مټران تیری د پل په څیر نو ما د حکومت او د لوکور دا وخت مې دا غوښتنه ده چې دا پل ورغوي ټول هیوادوال ډېر سرکټ کې چې ځکه دا ډېر غټ پل دی او ټول کندهاریان ته دا مال نه دي چې دا علاقه ته ډېره خراب ده هر یو دې شکایت کوي نو پر دې پل باندې په بار بار کندهار ولایت جند ولسوالی د میرویس نیکه په سیمه کې د باغ پل په پل کې د باغ پل په سیمه کې پل دی چې رود اوشتري او دغه ندی جوړ شوی نو هیله لرم چې ګورګاو میرزا خان مینافال د کندهار ولایت څخه
السلام علیکم زه محمد انی پیل هم د زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپین مرانو څخه مې اړیکه نیولې ده درنو قدرمنو اوریدونکو زما هیله ده حکومت او طالبان څخه دا ده چې زموږ په ولسوالی زابل ولایت میزانی ولسوالی لارې بندې دي شان ګران سوي دي حکومت هم لارې بندې کړې دي طالبان هم لارې بندې کړې دي زما له دولت څخه دا هیله ده چې مستدار اخلاصي کې او د طالبان قمیم داخله د مستدار اخلاصي کې دلته مریضان پراته دي د شپو شپو مریضان دي او د دې داسې مسکینان خلک ستاسې په کور کې یو ډول وړنه لري نو زموږ د طالبان او حکومت څخه داخله د مستدار اخلاصي کې او موږ خپل مریضان تر وختونو پورې ورسو او خپل د کور لپاره کم څه چې دی هغه راو نو بس نور څه نه لرم زما ستاسې داخله د څه ما پیغام تر مسلمانو پورې ورسوي وسلام
بلی السلام علیکم ارمان د پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه زما د امتیان مخابراتي شرکت څخه دا هیله ده چې په درمت کې دوی کومه پایه ولاړه دغه پایه خرابه ده کار نه کوي موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو او که دا پایه راته جوړه کړي دوه کاله راهیسې کار نه کوي ډېره مهرباني به وي خدای دې وکړي زما پیغام لوړو مقاماتو او د مخابراتي شرکت له رئیس سره شریک کړي
مرحبا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لمری د ازادی راډیو ټول کارمندان ته سلامونه احترامات وړاندې کوم زه هغه سید روحانی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه څخه د پیغام تاسو ته پریږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسولو چارواکو پورې ورسوي په هلمند کې فارغین لرو د محصولي ترکه چې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه د راشنو د بسونه هو اشخاص ته ورکول کیږي چې وښتول دي نو د هلمند اساتی داری په فساد کې کړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم واسطه ولري یا څنګه روپو په بدل کې هغه بس پاینې خرڅې نو تاسو ته هیله او ارزو مې ده چې تر مسول چارواکو پورې لازمي پیغام ورسوي مننه والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وو، په دې هیله چې اړوند مسؤلینو هم اوریدلی وي او ستاسو پوښتنو او ستاسو مشکلاتو ته جواب ووایي او د حل لار ورته پیدا کړي. نور پیغامونه هم ستا په نورو خبرونو کې به سره واورو. مخکې تر دې چې د خدای پامني وکم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي، او ستاسو څخه مننه کوم چې زموږ سره مو د خپلو سیمو ستونزې شریکې کړې. د موږ هم په امانت تر خبرو تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.